د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت د ګرمي 12 بجې شوي په دې غړي کې ځنی مهم موضوعات صدا سيدي فاټا اصلاحات ټولګندیزه اغونډه د لنډي کوتل د اوسیدونکو احتجاج او همدارز په خبر پښتونخوا کې د اوبو ستونزه او نور هم یو شمیر موضوعات لرو او کورنیو نړیوالو رسمانو ته بکتنه هم کوو خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ ته چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی عوامي نېشنل ګوند د کبالي سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره نن ټول ګوندي غونډه رابللې ده. د افغانستان د کډوالو وزارت وایي په پاکستان کې میشت ناصب شوی افغان کډوال به په شپږ میاشتو کې ځانګړي کارډونه ولري او د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر برما ژغ کړی دي چې پر مسلمانانو د کېدونکو ظلم مخه ونیسي. عوامي نېشنل ګوند د کبالي سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره نن ټول ګوندي غونډه رابللې ده. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین نن مشال رادیو ته وویل دوی هیله لري چې بلل سوي ګوندونه به ټول پکې ګډون وکړي.
موږ چې کوم راغوستي دي نو هغه پارلماني پارټي هم راغوستي دي، یعنې پارلماني نه مراد دا چې د چا په پارلمنټ کې ممبران شته. سندیار ولی خان چې زموږ د پارټي مشر دی هغه به پخپله دا چیر کوي او نور مشران چې کوم دي، چونکې اسمبلی اجلاس هم دی او ډېر خلک اسمبلی کې وي، نو د اسمبلی اجلاس نه بعض خلک مطلب دی چې نه راوځي نو هغوی به وفد راليږي.
عوامي نېشنل ګوند یو له هغو ګوندونو څخه دی چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. بل پلو د فاټا یو شمیر مشران، سیاسي استازي او ځینې ګوندونه بیا غوښتنه کوي چې د دې سیمو د راتلونکي په اړه تر هر ډول پریکړې له مخه دي له قبایلي ولس څخه تپوس وسي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي په پاکستان کې له اسنادو پرته میشت افغان کډوال به په راتلونکو شپږو میاشتو کې داسې کارډونه ترلاسه کړي چې د دوی د ځورولو مخه ونیسي. دا خبره سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته په یو مرکه کې وکړه. هغه وویل له پاکستان سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته دې هوکړې ته رسیدلې دي.
بیشتر از 70,000 نفر تا کنون
تر اوسه څه باندې 10,000 کسان رجستر شوي دي او کارډونه یې ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی تر شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې اسناد نه لري کارډونه ترلاسه کړي. د دوی شمیر له 2 تر 8 لکو دی. نموړي ویل په ایران کې هم د بی اسنادو افغان کډوالو لپاره د رسمي کېدو پر پروسې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبري اترې روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال له پیل څخه په افغانستان کې 144 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. یاد سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه رپورت کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکزونه د نامنیو له کبله تړل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د دې رپورت له حوالې لیکلي چې د دې مرکزونو د تړل کېدو له کبله د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه وګړي اغیزمن شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر اوسه د دې شمیرې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د برما پر مشرانو ژغ کړی دی چې پر روهنجیا مسلمانانو دی د تشدد مخه ونیسي. انټونیو ګوتریس دا خبره د چهارشنبې په ورځ کړې ده. هغه ویلي چې روهنجیایي وګړي له تباکون بشري حالت سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریس اشاره کړې چې دی اوس له هغې وړاندینې ارزونې سره سلا سوی دی چې د برما په راخین ریاست کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیات د نسلي له منځه وړنې په معنا دی. له روهنجیایي وګړو سره د روان چلند له کبله پر برما او د دې هیواد پر نوبل جایزه ګټونکې مشره آنګ سان سوچی ورځ تر بلې نړیوال فشار زیاتیږي. د بودایانو اکثریت لرونکي راخین ریاست کې دا تشدد 13 میاشت پیل شوی و. له هغه راهیسې شاوخوا 3,80,000 روهنجیایي وګړي ګاونډي بنګلادیش ته تښتېدلي دي. د برما حکومت وایي دوی عام خلک نه پنشه کوي، بلکې یوازې د روهنجیا وسلوالو ته ځواب ورکوي. د روس د ولسمشر مانی وای روسی چارواکو د ډونالد ترامپ تر انتخاب وروسته واشنگتن ته نیغ په نیغ وړاندیزونه کړي وو چې د روس او امریکا ټولې اړیکې باید عادي حالت ته راوګرځول سي، خو د دوی په وینا څه نتیجه یې نه وه ورکړې. د روسی ولسمشر د مانی مشر ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبې په ورځ په ظاهره د بزفید په نامه ادارې د هغه وړاندینې رپورټ پخلی کړی چې ویلي وو د ماسکو لخوا واشنگتن ته دا وړاندیز د ډونالد ترامپ تر ولسمشر کېدو یا دوی یا درې میاشتې وروسته سوی وو. دیمیتری پیسکوف روسی خبری اژانس ته ویلي چې ماسکو بالکل له سفارتي لارو څخه دا وړاندیز کړی وو. ماسکو په دې وړاندیز کې ویلي وو چې د روس او امریکا ترمنځ باید له سفارتي، پوځي او استخباراتي ټولو لارو اړیکې بحال سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د طوفان ځپلي فلوریدا ایالت نیپلس ښار ته سفر کوي. په کیریبین کې د پیل سوي د طوفان له کبله لږ تر لږ 70 کسان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویل چې د فلوریدا په یو روغتیایي مرکز کې شپږو کسانو له هغه وروسته ژوند له لاسه ورکړی چې په هالیوډ هیلز نومي ښار کې د طوفان له کبله بجلی خرابه شوې وه. پولیسو ویلي چې د دې کسانو د مړینې لامل لا نه دی معلوم، خو دوی جنایي پلټنې پیل کړې دي. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان په شپږیز لیګ کې د بندي امیر او سپینغر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده. سپینغر زمریانو په چوغ ټله او بندي امیر ته د لمړی د بیټینګ بلنه ورکړه. هغوی په شلو اورونو کې 122 منډې وکړې. سپینغر زمریانو چې په جواب کې لوبه کوي څه شیبه وړاندې د 50 لوبغاړو په سر 50 منډې کړې وي او 6.15 اورونه سوي. او د پاکستان او ورلد 11 په نامه د بیلابیلو نړیوالو لوبغاړو لوبډلې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریزه لوبه بیګا په لاهور کې ترسره شوه چې ورلد 11 په 0 وکټونو وګټله. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ بیې له سراج ظهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.89 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.80 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 15.5 او 15.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې ځنی مهم موضوعات اتصدا سي دي. عوامي نېشنل ګوند نن په فاټا اصلاحاتو په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې. د دې ګوند یو مشر وایي د دې غونډې هدف قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول دي.
هدف معلوم دی، مونږ خو د فاټا مرجر چې کوم دی نو غواړو مونږ چې د اخبار قیمت باندې زم شي. په دې کې سندیار ولی خان چې زموږ د فاټا مشر دی هغه په خبره دا چیر کوي.
د لنډی کوتل اوسیدونکو په پېښور کې د اوبو لپاره احتجاج کړی.
موږ خاص شینواری کوم فوګه خل ډېر زیات تکلیف ده اوبو. زنانه چې کومه 3 کیلومتر 5 کیلومتر نه اوبو چې کومه سرو باندې راوړي کوړتا اصل اوبو نشته ده او ډېر زیات تکلیف ده او حکومت دا خبرې هیڅ خبر نه کا.
او په محمد ایجنسی کې تعلیمي کمپاین پیل شوی چې هدف یې له سکولونو بهر ماشومان سکولونو ته راوستل دي.
لکه ټول استادان نازي او لکه ماشومان کمی دي او موږ وای چې دا کم ماشومان لکه سکول ته نه راځي چې دا سکول ته راشورو شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی موضوع دن کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې عوامي نشلګون په فاټا اصلاحات ونن په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه را بللې دا چې د غونډې هدف څه دی او په کې د ګډون لپاره د څومره سیاسي ګوندونو غړي راغلي پر دې اړه خپل خبریال سراج ظهیر سره خبرې کوو چې همدا وخت موږ سره د غونډې له ځایه د ټلیفون په کرخه دی سراج ظهیر ستړي مشي او زمونږ اوریدونکو ته د دغې غونډې په اړه وروستي معلومات ورکړئ
ډېره مننه اسرا څنګه چې تاسو ویلي د عوامي نشل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشر دا وخت د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې ټولګوندیز غونډه رابلل شوې ده چې مقصد یې د فتح اصلاحاتو او د مسلې حل دی په دې غونډه کې چې دی نو د اسفندیار ولی خان نه علاوه چې دی محمود خان چکزئی او د نیشنل کم بلوچستان چې د حاضر بزنجو دی او د جماعت اسلامي نه پکې پروفیسر ډاکټر ابراهیم دی او د شتي د پاکستان پیپلس پارټي خورشید شاه فتح الله بابر او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي پکې هم ګډون کوي او د وخت سره شی په مخ کې د جمعیت علما اسلام فی د لیکم مشر سره مولانا فضل الرحمن هغه هم د غونډه تراغه او هغه پکې برخه واغسته او تر دې دما او د غونډه روانه ده په دې کې زمو ویناوالو هغه خبرې مکرې د خپلو
ټلیفون په کرخه دی او لږه شیبه کې موږ هڅه کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو لکه څنګه چې دوی په خپلو خبرو کې ویل چې دا وخت په اسلام آباد یو مقامي هوټل کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ غونډه روانه ده چې دغه غونډې هدف فاټا اصلاحاتو باندې بحث کول یو همداراز دوی ویل چې په دغه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان او همداراز د فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم برخه اخلي او همداراز دوی ویلي چې په دغه غونډه کې ځنو ګډونوالو خبري اهم کړي دي ویناوي اهم کړي دي نو موږ هڅه کوو چې خپل خبريال سراج ظهیر سره بیا اړیکه ټینګ کړو چې دغه مشرانو څه څرګندونه کړي دي خو تر هغه چې موږ له هغه سره بیا اړیکه ټینګیږي نو تاسو دلته کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر میاب تخار حسین صاحب مرکه اوریدونکو د دې ګوند د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میاب تخار حسین وایي چې په دې غونډه کې به د پیپلز ګوند جماعت اسلامي او مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر ګوندونو غړي او پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي برخه اخلي او څنګه زموږ خبریال هم ویلي چې د دغه ګوندونو ځینې غړي چې کوم دي هغه په دغه غونډه کې برخه اخلي هم پر دې مولګه شیبه وړاندې نن سهار له میاب تخار حسین صاحب سره خبرې کړې نو میا صاحب ویلي چې د غونډې مهم هدف یې دا دی چې حکومت قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي
هدف معلوم دے مون خود فاٹا مرجر چکم دے نو غواړو مونږ چې دا خبر قیمت باندې زم شي مونږ چې کوم راغوستي نو هغه پارلیماني پاټه امرا غوستي دي یعنی پارلیمان نه مراد چې دا چا په پارلیمنت کې ممبران شته لکه چې د دې دغه لپاره چې کوم دې د زم کېرو لپاره باندې پارلیمنت د ممبرانو ضرورت دی انته و آئینی بدلون راځي نو په دې وجه باندې چې کوم دې نو مونږ دې خلکو ته دعوت ورکړې دي او زما یقین دی چې اکثر پارٹی میں چې کومې خپل وفدونه راوړيږي څنګه چې طریقہ کار دی
امیا صاحب دې کې باستا سي د پارٹی کم کم مشران شامل وي او همدارز د نورو سیاسي ګوندونو چې کم مشران دي هغه سره هم ستاسي پرون یا نن سره ته شوې ده یا غو تاسو ویلې چې موږ برازو
و دې کې اسفندیار ولی خان چې د پارٹی مشر دی هغه په خپل د چیرخې او نور مشران چې کوم نن د چونکی سملې اجلاس هم دی او ډېر خلک سملې کې وي نو د سملې اجلاس نه بعض خلک مطلب دی چې نه وزي نو هغه به وفد راځي نو موږ داسې نه شو ویلی چې کوم سړی راځي او کوم نه راځي خو پیپلس پارټي به راځي مطلب چې دوه اسلامي به راځي قبایل به چې کوم دی نو ټول راځي کوم چې زموږ د سینیټران دي کوم چې زموږ ایمینګان دي او د قبایلو سیاسي اتحاد دی هغه به چې کوم دی نو په دې کې راځي موږ ایم پی ایم ته ویلي دي موږ چې کوم دی نو مسلم لیگ کاف ته ویلي مسلم لیگ نون ته ویلي دي نو دا پټه خپل نمائندګان
راځي یو جمعیت الما اسلام فضل الرحمن ګوند ته او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته هم تاسو بلنه ورکړی که څنګه
بالکل ډوډو تم دعوت ورکړی دی خو تاسو سر کې څنګه وي چې باید خلک دې موقف سره مطلب چې اتفاق نه لري نو هغه کې دا دوه پټه هم دي نو ممکن ده چې دوی کوم ډول رانیش.
امیا صاحب اخری پوښتنه ساس نه ده چې د پاکستان کوم حکومتي کابینه د تیر ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ هغوی دغه پریکړه وکړه چې موږ به د فاټا کوم اصلاحات دي هغه به موږ قومي اسمبلی ته وړاندې کوو، پارلمان ته به وړاندې کوو، دغه منظوري ورکړه. دې کې دوی دا خبره هم وکړه چې د اسلام آباد های کورټ او همداراز د پاکستان سپریم کورټ اختیار به موږ قبالي سیمو ته غځو. نو لومړی پوښتنه خو دا ده چې د حکومت د دا قسمه خبرونه تاسو ته څه احساسیږي، او دغه مدار چې تاسو بنن په ګډه اعلان کې کومه داسې مهمه خبره کوي؟
زمون خو مهمه خبره د ټولو خبرو نه جوړ دی چې بالکل زړه شي. نو رواج د منځ راړو دا ډېر خوش کړه. عدالتي سیستم هغه دی چې نو دا مطلب چې د فائدې شي، او په دې باندې یو د فائټا چې کم دی نو زمون مردم شماره باندې ډېر تحفظات دي. مطلب مردم شماری په داسې طرز باندې کړی دی چې بالکل زمونږ کم سے کم کوم دا ویلی شو چې نیم په نیمه باندې خوړلې ده، لکه یو کروڑ خو دن سره پاسه یو کروڑ ده. نو نه پوهیږو چې دا ولې کړی، نو دا تحفظات اظهار هم کوو.
اردن خدا و د عوامي نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین تاسو سره دوی خبري واورده، یو زه تاسو مچې د دوی سره زموږ دغه خبري نن سهار وختي هغه وخت شوی چې څه وخت دغه ټولګوندیزه غونډه دغه نو پیل شوی. نو دوی سهار مونږ ته ویلو چې په دغه غونډه کې به د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان او همدارز د جمعیت العلماء اسلام او فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ګډون نه کوي. خو څنګه چې زموږ د خبريال په خبرو کې تاسو واوریدا چې دغه دواړو مشرانو په دغه غونډه کې ګډون کړی دی، خو منګه هڅه کوم چې ل خپل خبريال سره هم بیا اړیکه ټینګ کړو چې په دغه غونډه کې څه مهمه خبره شوې دي. خو تر هغه پورې نور موضوعات ورزو دلته کې ورسند ماخلو.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو
مشال لړو ته وګه سوردن کو کراچۍ ته زو. پولیس وایي د کراچۍ په کورنګۍ ابراهیم هیدری سیمه کې د قبایلي سیمې مومندو جنسۍ سره تعلق لرونکي یو هلک او جنۍ د وژنې په تور یې ځینې کسان نیولې دي. پولیس وایي د اګست په میاشت کې رامنځته شوې دغه د غیرت په نوم وژنه ده چې د هلک او جنۍ دواړو مشرانو منلې ده، خو تر دې دمه هغه هلک نه دی نیول شوی چا چې د دواړو د وژلو پریکړه کړې وه. د محمد عمران په راپور کې نور تفصیل اورو.
د شاه لطیف ټاون د پولیسو تانې مشر رمان مروت مشال ریډیو ته وویل تر دې دمه په دې معامله کې پولیسو سلور کسان نیولي چې پکې د جینۍ پلار، د جینۍ ترا، د هلک پلار او د هلک یو ترا شامل دي. خو د جرګې د غړو د نیولو هڅې روانې دي.
دا مومن ایجنسی او دې دوه مومن ایجنسی هلک کې ادوان په اوچار دي او یو کلی دي مومن ایجنسی.
مروت وایي چې د اګست پر 15 نیټه د شپې شاوخوا 9 بجې جینۍ او په بل ورځ یعنی د اګست پر 14 هلک د بجلی د کرنټ له لارې وژل شو او پټ په پټه خښ کړی شو. د ده په وینا نیولې شو کسانو منلي چې هلک او جینۍ د غیرت په نوم وژلې دي. د کراچۍ په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د غیرت په نوم دا رنګ پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه دین اسلام سوای په کراچۍ کې میشت دینی چارو کارپو مفتی ضیاءالاسلام اسلام ټکروي وایي که جینۍ او هلک بالغ وي هغوی اختیار لري چې د واده په معامله کې خپله رضا وښایي، خو هیڅ یو څوک دا اختیار نه لري چې بې له عدالته چا د وژلو فیصله وکړي.
څنګه په ملک کې چې کوم قانون زمونږ جوړ دی د معاشرت لپاره یا د اسلامي قانونونه زمونږ په ملک کې موجود دي، هغې د رای دا ده چې لکه مورای عدالت بې ګنا یو سړي ته د بل سړي د وژلو اختیار اسلام هرگز نه ورکوي. ورته 7 دیوایت نه شي اخیستلې. جرګه د امام مقام نه شي جوړېدی. ناغه سره د اختیار چې ناغه شریعت پاکستان حکومت یا زمونږ د ملک آئین جرګه جوړ کړې نه ده. هغې جوړ کړې خو بیا به د هغې ویښه دي ناغه ځاني دا فیصله کړي چونکې بیا موږ قانون خلاف ورځي.
بل لخته د شاه لطیف ټاون د پولیسو مشر امان مروت دا هم ویلي چې وژل شوی جینۍ او هلک د لانډي شیرپاو کالونۍ په ادیره کې خاورو ته سپارل شوی وو او د چهارشنبې په ورځ یې د عدالت په امر قبرونه سپړل شوي چې پکې د ډاکټري رپورټ تر مخه دواړه د بجلی په کرنټ د وژلو پخلی شوی دی. پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن د شمیرې تر مخه تیر کال په ملک کې د غیرت په نوم د وژنو 1500 او یو شپېته پیښې رامنځته شوې او یاد کمیشن وایي چې زیاتره پیښې یا خو مخې ته نه راځي او یا کومه فیصله نه کیږي، ځکه چې په دې کې ککړ نږدې خپل خپلوان د مافیا له لارې داسې معاملې ختمې کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 12013، 15315 او 15555.
مشال لړیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پیښور کې د لنډي کوتل شینوارو د اوبو مسلې د حل لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دوی د خیبر پختونخوا گورنر ودانې مخې ته پرون ولاړ وو او د حکومت پر ضد نارې وهلې. د دوی غوښتنه وه چې هلته د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره کوم سکیم منظور شوی، پر هغې دې زر تر زره کار پیل کړل شي. پاره نور تفصیل له سیمې د مشال لړیو خبریال طارق اورکزیره کوي.
په پیښور کې د گورنر ودانې مخې ته د لنډي کوتل شینوارو د شلمان واټر سپلای سکیم د بحالېدو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره د جمعیت العلمای اسلام فی ګوند په سرپرستۍ کې وشوه. ګڼ شمېر خلک ورته راغلي ول. د ګوند ځایي مشر مفتی جا شینواري وایي په 2004 کال کې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سید افتخار حسین شاه د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره شلمان واټر سپلای په نامه د دغه سکیم منظوري ورکړې وه، خو لا تر دې دمه پر دغه سکیم کار نه دی پیل شوی.
لنډي کوتل د اوبو لپاره دوی وړې وړې خبرې کوي، موږ له گورنر افتخار حسین شاہ صاحب 2004 کے داغی منظوری ور کڑے ہوا داغے پارے فنڈ مختص کڑے ہو داغی سروے رپورٹ جاری کڑے ہو ٹول کار پہ شروع شو ہو تو اگر اسکیم بیا اور کاغذوں کی اس پتہ ہونے لگے دا چاغے اگر رپورٹ چرتا لاڑ داغے اگر مختص فنڈ چرتا لاڑ
زائی کا احتجاج کو ان کے اجمل خان شینواری وائی حل تدوی اوبو پیسو اخلی خو مسئلہ دادا چې کم خلک غریبان دي نه هغوی نشي کولای چې ځانونو لپاره واخلي، بیا مجبور دي چې لرې ځایونو نه راوړي.
موږ خاص شینوارې کوم خو خیل ډېر زیات تکلیف دی وګو او کوم چې چا وسره سګي پیسو هغه چې کومې 2500 روپۍ مان ټینکی اخلي گاڑی ټینکی ورته راځي او غریب خلک چې زنانه ماشومان چې کومې لاس گاڑی پیدا کړي زنانه چې کومې 3-3 کیلومتره 5-5 کیلومتره نه اوبه چې کومې سرو باندې راوړي کور ته نسخه اوبه نشته دی او ډېر زیات تکلیف دی او حکومت دا خبر هیڅ خبر نه کا.
معلوماتو تر مخه تر دغه احتجاج وروسته د دریو کسانو کمیټې جوړه شوې ده او هغوی به په دغه مسالې د خیبر پختونخوا گورنر لا اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کوي. مفتی جاج شینواری په خبره کې غوښتنه ونه منل شوه نو د اکتوبر پر 9 نیټې د ترخم لار په بندولو خپل احتجاج به بیا شروع کوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لړیو ته غوږ اوریدونکو، د څښلو د اوبو په اړه یو تازه سروې وایي چې پاکستان کې د یو شمېر سیمو اوبو معیار ښه نه دی او همداراز چې له امله یې د میلیونونو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه سروې چې پکې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د اوبو د رسد سرچینو ټیسټونه شوي دي وایي چې په څښلو اوبو کې ارسینک، بکټیریا، نایټریټ او نور داسې مواد موجود دي چې د انساني صحت لپاره ښه نه دي. دا چې په خبر پښتونخوا کې حکومت د سکلو د سپا اوبو رسایل لپاره څه ګامونه پورته کړي، د ملي حامیزاده په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې د اوبو سرچینو سیړنیز کونسل پی سی آر ډبلیو آر په خپله تازه سروې کې ویلي چې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د اوبو د 3.9 زریو ټیسټونو نتیجه ورکړه چې یوازې 144 یا 1.3% د سکلو لپاره محفوظ وي. دا چې د سکلو د صفا اوبو معیار څه وي، ډاکټر محب مشوانی وایي.
د ملل متحد د صحت اداره چې کوم ده ډبلیو ایچ او، هغه د دې یو تعریف کړی دی چې هغه اوبه چې په کومو کې رنگ نه وي، کومو کې بوی نه وي او پکم کې ذائقه نه وي او په هغه کې هغه بکتریا نه شامل چې د کوم سره لکه اسهال یا د ډایریا بیماریا نه کیږي، سهار قسم جراثیم نه پاکي نو هغه تمنګ د سکول وبویل شو.
لدغه سروې سره سم ته ټولو څخاو به په سیند کې دي، بیا په سی بلوچستان راځي. په خیبر پښتونخوا کې اوبه تر یوه حده بهترې دي او په پنجاب کې د نورو صوبو په نسبت اوبه تر ټولو ښې دي. د پیښور ناظم محمد عاصم خان وای، تعلیم، صحت او صفا اوبه د خیبر پښتونخوا د حکومت د توجه مرکز او د صوبې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د د پالیسي برخه دي. نوموړی وایي د سکلو د صفا اوبو د رسای لپاره نه یوازې پیښور بلکې په ټوله صوبه کې هلې ځلې روانې دي.
زموږ ګورنمنت دا کوي دی یو کمپنی جوړ کا ډبلیو ایس ایس پی کمپنی دا د اوبو معیار او د واټر سپلای او د سولید ویسټ مینجمنت هم دغه مینډیټ دی. دا هغه سره سره ډېر امپروو شو. په دې سره سره میونسپل سروس پروګرام زموږ د کے پی ګورنمنت اور سره زموږ یو سیډیو پروجیکټ دی. چکم کې په لکونو فټ باندې پایپ لائن چینج په دې کال کې په پېښور کې مونږ 350 ټیوب ویل ریهابلیټیټ کې مین سټی په ایریا کې مونږ په پېښور کې مختلف ځایونو کې ثواب صفا پریشر پمپ چې دا ورکیو کو تر دې سره مونږ مختلف ځایونو کې فلټریشن پلانټ سمبلو کول چکم کې زمونږ چې سپټالونو مشتا سکولونو مشتا داسې پبلک ایریا.
ډاکټر محب د سکلو صفا او بوته د رسای حل لارې په بیانولو سره وای او به پکار ده چې فلټر شي او د صحت ادارې د معیار مطابق تیاری شي نو ال دی بیا خلکو ته د استعمال لپاره ورکړل شي.
قومي لیول باندې د منیجمنت پکار دی. په هغه کې دا طریقې راځي چې موږ د دې کې ټول نه د خطرناک شي چې هغه ارسنیک دی. د سر ډیر زیات مرزونه کینسر راځي. د دې د لری کولو دا طریقې راځي دا کم موږ په پاکستان کې کمی سنتونه دي. ځینې کې کمی فضول مادي رخصيږي د دې په پاکستان کې د ریسایکل کولو د یا داغه په ډمپینګ کې کوم دې په خاص مخصوص ځایونو کې اچول چې هغه سره د سکلو بو متاثر نشي هغه سیستم دلته نشته دي. دیوانی سنتی لیول باندې د دې مخنیوي په کار دي.
دغه سروې وایي د دوی تازه نتیجې څرګندوي چې خایي د دوامدار پرمختګ هدف یا سستینبل ډیولاپمنت ګول لمخې د سکلو د صفا او بو 100% د رسایي یو چیلنج ثابت شي. خو د پیښور ناظم وایي که څه هم په نوې بنیادونو یې کار روان دي خو د صوبې ټولو برخو ته د سکلو صفا او بو رسول به وخت اخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو زو مومند ایجنسی ته. په مومند ایجنسی کې هغه ماشومان چې له سکولونو بهر دي د هغو د سکولونو ته د راوستو داخلولو لپاره مهم اپیل شوی. د یاد مهم لومبه پړاو د روان کال د اپریل په لومړی نیټه شروع شوه چې تر د مئی د میاشتې یو دیرشم پورې دوام وکړ. په دغه لړۍ کې 10540 نوي ماشومان سکولونو کې داخل کړل شوي وو. د داخلو مهمه دا دویم لړۍ د روانې میاشتې د اولنۍ نیټې نه شروع شوې چې د اکتوبر تر یو دیرشم نیټې پورې به دوام لري. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبریال شانواز ترګزیره کوي.
په محمود ایجنسی کې بي سکول ماشومان سکول ته دراوستو مهم دوی ملړې شروع شوه چې د تعلیمي محکمې چارواکو زده کوونکو او سرکاري انتظامی لخوا ځای په ځای په حجرو کورونو او لارو کوڅو کې ولسته ویل کېږي چې هغوی خپل بچي په سکولونو کې خامخا داخل کړي. د یاد مهم اولنۍ لړۍ د روان کال د اپریل په اولنۍ نیټه شروع شوې وه چې تر د مئی د میاشتې یو دیرشمې پورې روانه وه. په دغه لړۍ کې 10540 نوي ماشومان سکولونو کې داخل شوي وو. د اتم جماعت یو ماشوم چې په غلنۍ کې هم په داسې یو مهم برخه اخیستی وای
مانو عثمان دی زه پاتم کلاس کې سبق یم او زمون نورونه ملک چې سکول ته شروع شي کنه نک ټول استادان نزی او لکه ماشومان کمې دي او مونږ چې دا کم ماشومان د سکول ته نه چې دا سکول ته شروع شي تعلیم لکه دې مقصد لپاره مونږ کو چې مونږ د خپل ملک لپاره صحیح کو دغه دې کې امن نه ولو نو ترقین کې راوړو.
مسلم شاه په نوې کلی پلانګار های سکول کې استاد دی او هغه وای چې هغه نه یوازې د سکول په گاون کې بلکې په خپل کلی کې هم به سکول ماشومان په سیګرزي او لرونو ته وای چې خپل بچی په سکولونو کې داخل کړي ځکه چې نن وختونه په سرکاري سکولونو کې تعلیم بیخي وړیا دی.
خپل باندې هم خپل کلی کې چې کوم دی هم په دې اوالې سره بالکل ذکر کوم ځکه چې هلته زه بل یو بل سیستم ته لاړ شم چې هغه ته سټل علاقه وي موږ هلته هم دا کمپین کوو زه یم چې استاد لدا په کار دي چې لکه دې ته ونه ویل شي بلکې په خپل کوششونو سره که دې ته د کمپین موده وي او که نه وي که نیټه ټاکل شوې او که نه وي د استاد دا کار دی چې خلکو کې
خوشبین دی یو شمیر ماشومان به سرکاری سکولونو ته راځي.
تقریباً
او یاد دی چې د داخلو مهم د دوی ملړۍ د روان میاش میاشتې د اولنۍ نیټې نه شروع شوي چې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې به روانه وي. په دې مهم کې د سیمې عام ولس هم برخه اخلي او ځای په ځای پیاده تک چې ورسره بینر هم وي کوي او ولس ته وایي چې بچي په سکولونو کې خامخا داخل کړي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو.
مشال لڑیو تا، اوگه استیرودون کو لگشه بکی دورسنی بجی که دون که دیو بوریوال کاکر هم سنو تر غلی نو رازی چلا غوی دا خبنو لندی سور.
عوامي نېشنل ګوند د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره نن ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د یاد ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین نن مشال راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بلل سوي ګوندونه به ټول پکې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي په پاکستان کې له اسنادو پرته میشت افغان کډوال به په راتلونکو شپږو میاشتو کې داسې کارډونه ترلاسه کړي چې د دوی د ځورولو مخه ونیسي. دا خبره سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبه په ورځ نه وخته مشال راډیو ته وکړه. هغه ویل پاکستان سره تر اردو خبرو اترو وروسته د هوکړې ته رسیدلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال له پیل څخه په افغانستان کې 144 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکزونه د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د برما پر مشرانو ژغ کړی دی چې پر رونجیا مسلمانانو د تشدد پای ته ورسوي. انټونیو ګوتریس دا خبره د چهارشنبه په ورځ کړې ده. هغه ویلي چې رونجیا وګړي له تباکون بشري حالت سره مخامخ دي. د برما حکومت وایي دوی عام خلک نه پنشه کوي بلکې یوازې د رونجیا وسلوالو ځواب ورکوي. او د روس د ولسمشر مانی وای روسی چارواکو د ډونلډ ټرمپ تر انتخاب وروسته واشنگتن ته نیغ په نیغ وړاندیزونه کړي وو چې د روس او امریکا ټولې اړیکې باید عادي حالت ته راوګرځول سي، خو د دوی په وینا نتیجه یې نه و ورکړي.
د بورول کاکړ چې تاسې د خبرونو لنډیز باندې ښه اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسې لپاره یو شمېر کورني او نړیوال راپورونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجام ته وکړي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداره کې دي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا افغانستان سره په ګډه د دواړو ملکونو ترمنځ په غیر محفوظه پولې مشترکه پوز گشت خوښ ښکار کول، د دواړو ملکونو ترمنځ پولې محفوظه کولو او نور داسې غلط فهمه لرې کولو لپاره یو سنجیده ګام دی. اداره وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم بیان په داسې وخت کې راغلی چې امریکا صدر پاکستان د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کړې. وزیر اعظم وړاندیز کړی چې پاکستان افغانستان سره په پوله مشترکه پوز گشت کولو او چیک پوسټونو جوړ ولته تیار دی. اداري زیاتوي وزیر اعظم د صدر ټرمپ دا تور هم رد کړی چې پاکستان د وسلوالو پټنځایونه لري. اداري زیاتوي چې په پوله ازغن تارونه لګولو سره به ترهګرو تګ راتګ ودرول شي او د غیر قانوني تګ راتګ به هم مخنیوي وشي. اداري خلک وایي چې پاکستان د افغانستان پالیسي او افغانستان د پاکستان په اړه پالیسو جایزه واخلي او د دې اړخت معلوم کړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د بد اعتماد او د شخړو جوړېدونکو معاملې پر کوم ډول هواریدل پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کړي چې پاکستان 80% نه زیات آبادی د منځنۍ طبقې داغه نه لاندې طبقې سره تعلق لري. کوم چې ملک دن نه تک راتک لپاره پبلک ترانسپورت استعمالوي، آبادی زیاته او د تک راتک وسایل کم دي. د غیر معیاري ګاډو او تجربه کار ډرایورانو له وجې هر ورځ ټرافیکي حادثې کیږي. اداري وایي چې د نه پوره جنگ سیمې نه پنده تتلون کې یو فلاینګ کوچ د حادثې ښکار شو چې له وجې 15 کسان مړه شو. د معلوماتو تر مخه په موټر وی چکری انټرچینج سره د خوب راتلو له وجې ډرایور نه ګاډي خطا شو او د سیمټو غټ ټرک سره وجنګېدو. اداري په وینا چې د حادثې لوی وجه دا ده چې په خصوصي توګه د شپې ګاډي چلوونکي ډرایورانو له خوب ورشي، ځینې ډرایوران داسې نشه یي سیزونه استعمالوي چې ګاډي ته توجه نه ورکوي. همداشان د ګاډو بریک کار پرېږدي، ټایرونه خرابېدو له وجې هم د حادثې کیږي. اداري خلک وایي چې دا قسمه پیښې ودرولو لپاره مالکان او غټ ګاډي چلوونکي کمپنۍ د دې پابندۍ کول پکار دي چې د ګاډو په فټنس توجه ورکړي. په سفر تلو نه مخکې د ګاډي مکمل معاینه کول پکار دي. اوږدو لارو لپاره دوه ډرایوران پکار دي چې له خوب له وجې داسې قسمه پیښې نه رامخته کیږي. حکومت ته به په دې لړ کې دا ټول حفاظتي ګامونه یقیني کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تا ټایم ورځپاڼه لیکي اروپایي اتحادیا داسې پلان جوړوي چې له مخې یې د پاکستان په ګډون د هغو یو شمېر هیوادونو سیاستوالو او کاروباریانو ته ویزې ورکول بند کړي چې خپل هغه وګړي نه قبلوي چې په یورپ کې یې د سیاسي پناه اخیستو درخواستونه رد شوي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د افغانستان نیمروز ولایت په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق مرکز ګرځېدلی او له دې سمګلنګ ترلاسه کېدونکې پیسې د طالبانو لاسو ته ځي. د دواړو مقالو لنډیز په دې راپور کې اورو. ټایم ورځپاڼه لیکي د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه پلان لري چې د پاکستان، نایجیریا او بنګلادیش په څیر د هیوادونو سیاستوالو او لویو کاروباریانو ته ویزې ورکول بند کړي چې دا رنګ د دغه هیوادونو حکومتونه دې ته مجبوره کړي چې خپل هغه وګړي بیرته واخلي چې له یورپ ویستل شوي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خبره افشا شوي دستاویزات چې په اروپایي اتحادیه کې د ریاستونو او ولسي ازادیو د څار غیر دولتي ادارې په خپله ویبپاڼه خپاره کړي راغلی دی چې د اروپایي اتحادیې ویزو پالیسی د کډوالو له واپسۍ سره مشروط کولو هدف پر هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د کډوالو په قبلولو کې همکاري نه کوي. ټایم ورځپاڼه لیکي اروپایي اتحادیې غواړي چې د پاکستان، نایجیریا او بنګلادیش په ګډون هغو هیوادونو ته تر هغو ویزې او مرستې ورکول محدود کړي چې تر څو یې خپل وګړي بیرته نه وي اخیستي. اروپایي اتحادیه او یونان کوشش کوي چې هغه کډوال واپس کړي چې د سیاسي پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي. په تیرو څو کلونو کې د شام، پاکستان او افغانستان څخه په زرګونو کډوال په غیر قانوني لارو یورپ ته راغلي دي. بلخوا فارم پالیسي مجلې پر دې اړه لیکنه کړې چې د افغانستان نیمروز ولایت ډېر وروسته پاتې دی او پکې لا قانونیت دی. همداراز دا ولایت چې زیاتره پکې دښتې دي له پاکستان او ایران باندې سره پولې لري. د ورځپاڼې په خبره نیمروز ولایت په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق مرکز دی او له دې سمګلنګ ترلاسه کېدونکې پیسې د طالبانو لاسو ته ځي. همداراز دا ولایت چې پولې یې خوندي نه دي ورته د هغو افغانانو ورتګ زیات شوی چې د مخ په زیاتېدونکي تشدد او مالی بدحالۍ سره مخ دي او امید یې لاسه ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
راپورونه وایي چې روسیو کارمندانو په ډیره فعاله توګه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پر وخت د ډونلډ ټرمپ د تګلارې تشهیر کړی وو. امریکایي رسنۍ لیکي چې د کارمندانو په فیسبوک کې د اشتهارونو لارې د ډونلډ ټرمپ د یو شمېر لانجمنو خبرو ملاتړ ته د خلکو هڅولو لپاره هلې ځلې کړې وي. د مشال ډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې له بورور کاکړه ورو.
د امریکا یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې روسیو کارمندانو د انټرنیټي اشتهارونو للارې د ډونلډ ترامپ د تګلارو تشهیر کړی وو. رسنۍ لیکي چې د روسي کارمندانو لخوا پر فیسبوک اخیستل شوو اشتهارونو للارې د ډونلډ ترامپ د کډوالو ضد او داسې نورو بنسټپالو تګلارو د تشهیر هڅه شوې وه. ریپورت لیکي چې په سینټ پیټرزبرګ کې د خوندي پلو په نامه یو انټرنیټي ډلې په اړه داسې معلومات موندل شوي دي چې په فعاله توګه یې داسې اشتهارونو ته کار کړی و. په یو اشتهار کې د ډونلډ ترامپ د هغې ادعا تشهیر شوی چې ګواکې د 2008 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو رایه اچولې وې. په دې اشتهار کې له خلکو غوښتنه شوې ده چې که دوی د ډونلډ ترامپ له ادعا سره اتفاق لري او د غیر قانوني کډوالو رایه ورته د منلو وړ نه دي نو دوی هغه اشتهار خوښ کړي. په بل اشتهار کې غوښتنه شوې چې که دوی د ډونلډ ترامپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې د مسلمانانو د اختر په ویاړ د کېدونکي روایتي غونډې ختمولو ارادې سره اتفاق لري نو دوی دا اشتهار خوښ کړي. په نور اشتهارونو کې د ډونلډ ترامپ لخوا له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د وړاندیز هم تشهیر شوی و. ریپورت لیکي چې د یو اشتهار له لارې د 2018 کال په اګست کې د کډوالو ضد لاریون ته خلک هڅول شوي وو او ځینو پکې ګډون هم کړی وو. د امریکا په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره کارکونکي واشنگتن میشتي ادارې ویلي چې دوی د فیسبوک له مشر څخه په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې وه او هغوی ورته ویلي چې د روانو پلټنو له کبله داسې نسي کولای. د امریکا د انصاف وزارت او د کانګریس کمیټې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. ولسمشر ډونلډ ترامپ او روس دواړه دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته وغوښتي. پر میانمار یا برما د هغې تشدد له وجې د نړیوالو فشار زیات شوی چې له درې نیمو لکو څخه زیات روهنجیا مسلمانان یې ګاونډي هیواد بنګلادیش ته په کډه کولو مجبور کړل. رویټرز خبري اجانس لیکي چې ملګرو ملتونو پر برما غږ کړی چې ملکی خلک دې خوندي کړل شي. بنګلادیش بیا غوښتنه کړې چې برما دې دا کډوال واپس ور وغواړي او داسې خوندي ځایونه دې ورته جوړ کړي چې دوی پکې له تشدده لرې وي. بشیر ګواک د دې مقالې غټه کې دروروي.
د برما حکومت وای پوځي په راکین ایالت کې د روهنګیا مسلمانو یاغیانو خلاف په جګړه بوخت دی او کوشش کوي چې ملکی وګړو ته څه زیان ونه رسي. د حکومت په وینا د نښتو کې لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي. خو رویټرز خبری اژانس لیکلی چې ملګرو ملتونو د سپتمبر په 11مه د برما یا میانمار پر حکومت سختی نیوکې وکړې چې د ظالمو پوځي عملیاتو په کولو سره د نسل وژنې یو مثال جوړ کړی دی. که څه هم په برما کې روهنګي اقام له څو نسلونو څخه اوسیږي، خو د برما حکومت دوی له بنګلادیش ورغلي غیر قانوني کډوال بولي او تابعیت ورته نه ورکوي. ګاونډي بنګلادیش ته له برما څخه دا ځل 3,00,000 روهنګیا خلک ورغلي دي. 4,00,000 لاوار د مخه هلته اوسي. همداراز امریکا ویلي چې د روهنګیا مسلمانانو له تشدده ډکه بې کوري ښیي چې د برما پوځ د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره څه نه دي کړي. واشنگتن د سول لپاره د نوبل جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په مشرۍ د برما د هغه ملکی حکومت قوي ملاتړ کوي چې له پوځي امریت وروسته رامنځته شوی. خو وایټ هاوس په تازه خبر پاڼه کې د برما په پوز غکړې چې له تشدد لاس واخلی او د ولسی خلکو بې کوره کول بند کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د دې په جواب کې د برما د بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې پر اندېښنو پوهیږي، خو امنیتي ځواکونه یې په قانوني توګه د سخت دریځۍ د فعالیتونو په جواب کې د حالاتو سمولو کوشش کوي. چین د دې خبرې ملاتړ کړی. د برما پوز په اگست کې تر هغې وروسته عملیات پیل کړل چې روهنګیا یاغیانو ډلې د اراکن روهنګیا سالویشن آرمی د پولیسو او پوز پر چیک پوسټ بریدونه وکړه. خو روهنګیا خلک وایي دا کاروایی د دوی له هیواده د وستلو لپاره کاریږي. د بشر حقونو ډلو ویلي چې بودستانو او امنیتي ځواکونو په راکین ایالت کې د روهنګیا کلو ته اور اچولی دی. برما دا نه مني او روهنګیا یاغیان ملامتوي. خواوشا دیر زرا بودیس کلیوال هم بیکور شوی دی.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
مشال لڑیو تا غوگستی. دا افغانستان دا جرائیان ریاست دا دوهم مرستیال دفتروائی محمد محقق شخصا حسکوی چه دا ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم اړوند ستونزې حل شي. له بلې خوا د جنرال دوستم دفتر بیا وایي چې افغانستان د دوستم د راتګ په اړه هیڅ ډول ممانعت نشته او نوموړی به ډېر زر هیواد ته راستون شي. نور تفصیل له کابل زموږ خبریال حدیث پردیس په دې راپور کې راکوي.
په ترکیه کې د جنرال دوستم د څلور میاشتنی حضور وروسته اوس د اجرایه ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي چې محمد محقق هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال اړوند ستونزې حل کړي. د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو مسؤول عبدالبصیر موحدی د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅه هم دا ونه ویل چې ښاغلی محقق د کومو ستونزو د حل لپاره هڅې کوي، خو محمد محقق د حکومت له لوري جنرال دوستم ته د کوم پیغام لیږدونکی نه دی.
دی
وی استاد محقق د تیرو کلونو په اوږدو کې د سیاسي ډلو ترمنځ د ستونزو په هوارولو کې فعال رول لوبولی او په هره برخه کې شرامخته شوی بریالی و. خو دا چې ښاغلی محقق د حکومت له لوري د ولسمشر لومړي مرستیال ته له ځان سره پیغام لیږدوي دا خبره نه تاییدوو، خو نوموړی په شخصي توګه د هر ځای په خبرو کې فعال رول لوبولی شي او لوبولی هم دی. د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی محقق شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د درملنې لپاره ترکیه ته تللی. له دې وړاندې ځینو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې ښاغلی محقق د حکومت او عبدالرشید دوستم ترمنځ د منځګړیتوب په هدف ترکیه ته تللی او د حکومت پیغام له ځان سره لیږدوي. خو اوس عبدالرشید دوستم دفتر وایي چې افغانستان ته د نوموړي د راتګ په اړه هیڅ ستونزه نشته او ډېر ژر به هیواد ته راستون شي. د ښاغلي دوستم ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې خاصه ستونزه نشته او محمد محقق د حکومت له لوري د کوم خاص پیغام لیږدونکی نه دی.
فعل
منم در ترکیه هستن و در صدد خدا خواسته بود تشریف آوری
دی وی جنرال دوستم اوس هم په ترکیه کې دی او هڅه کوي ډیر ژر هیواد ته راشي. د راتګ لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته. د ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایه رئیس د دویم مرستیال ترمنځ د حکومتوالۍ او د ائتلاف د پروګرامونو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې. نور کوم پیغام پکې نه و. افغانستان ته د عبدالرشید دوستم د راتګ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې لوی څارنوالۍ ویلي پر دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد اشچیل له لوري د تورونو دوسیه درې میاشتې وړاندې سترې محکمې ته استولې ده. ترکیې ته د عبدالرشید دوستم له سفر څخه موده وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی یوې خبري غونډې ته وویل چې عبدالرشید دوستم د درملنې لپاره ترکیې ته د لوی څارنوال په اجازه تللی، خو د ښاغلي دوستم دفتر بیا د دې موضوع د رد تر څنګ ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال بهر ته د سفر لپاره د لوی څارنوال اجازه ته ضرورت نه لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ استیو دونکو د پاکستان افغانستان په خوانیو پارلماني غړو سفارتکارو او خبريالانو ټینګار کړی چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوسني کړکیچ هوارولو لپاره ضروری ده چې د دوه خواوو مشران او چارواکي دې خپل منځي خبرې او راشه درشه ډېره کړي. دوی دغه خبرې په اسلام آباد کې پرون په هغه دورځنی غونډه کې کړي چې سر ته رسیدلی. د غونډې تفصیل له خپلې خبریالې رفت انجم اخلو چې د مال اسلام آباد مسله ټلیفون په کرخه ده. رفت، ستړي شي، څه معلومات لري؟
ډیره مننه احسار. بالکل چې څنګه تاسو هم وویل، دا دوه ورځنۍ غونډه چې ټریک ټو ډایلاګ په نوم باندې وه، په دې کې د پاکستان او د افغانستان لخوا سیاسي او جرنلستانو او نور چې کوم مدني فعالان دي په دې کې شرکت کړی وو. د پاکستان بیوروکریسي پخوانی چې کوم بیوروکریټان دي هم په دې کې شامل وو. او په دې کې احسار د ټولو نه مهمه چې کومه خبره مخې ته راغلې ده او په بار بار په دې باندې ټینګار شوی، دغه دا دی چې دواړو ملکونو ته اوس په وخت خپل کرکیچ ختمول پکار دی. دواړو ملکونو ته به د مذاکراتو په میز کې ناستل وي، ځکه چې دواړو خوا اولس چې دی نور دا جنگ چې کوم د امن لپاره کیږي دا نور نشي زغملی او نقصان پکې چې دی د عام اولس کیږي. نو د دې خبرو په ټینګار کې نور هم خبرې اترې وشوې. دا د پاکستان د پی انسټیټیوټ او د دانش رویل دانش ډیفنس کالج په مرسته شوی وه. نو دا مین خبره چې کومه پکې راغله، هغه عمده چې دوه ملکونو ته دا وخت ناسته پکار ده د دې شخړې حل چې راوستل.
رفت، له کارپوهانو سره ستاسو خبرې شوې دي، هغوی څه وایي؟ آیا په راتلونکي کې هم دغه راز غونډو امکانات شته که څنګه؟
بالکل اسلام ټول نه مهمه دار چې په راتلونکو هفته کې چې د افغانستان د پارلمان یو پلاوی به اسلام آباد ته سفر راځي، او له دې نه مخکې د پاکستان د پارلمان چې کوم پلاوی وو د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې تللی وو. داسې ښځې چې کومې زموږ زنانه دي د مختلفو ټولنو سره تعلق لري، هغوی یو د پاکستان افغانستان ته د افغانستان پاکستان ته راغلي وي. نو کارپوهان خو دا وایي چې دا یو ډېر ښه ګام دی چې د دواړو خواوو ولس او په خصوص توګه عام ولس ترمنځ رابطې مضبوط شي، او بیا چې د دې کومې دا رائے او تجویزونه کوم راشي نو هغه به خپل حکومتونو ته وړاندې کړي، او د هغې په رڼا کې بیا حکومتونه خپلې پالیسۍ جوړوي. نو چې څومره عام ولس خپلې رایې او تجویزونه ورکوي نو د هغې وجه به پالیسۍ ښه جوړېږي او حکومتونو ته به دواړو پته لګېږي چې ولس څه غواړي.
سمه، ډیره زیاته مننه ستاسو نه رفت ننجوم د مشالګو خبریاله. تاسو معلومات درکول چې پرون د پاکستان افغانستان پخوانیو پارلماني غړو سفارتکارو همداراز د خبریالانو د ورځنی غونډه چې په اسلام آباد کې پرون پای ته ورسیده، په دې کې څه مهمه خبرې شوې دي؟ همداراز نور موضوعات هم ورزو، خو دلته کې ورسنده مخلو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږ استئ. د بلوچستان کروندګرو ویلي چې دا کال په صوبه کې په لویه کچه د پیازو فصل تیار شوی دی، کوم چې د هیواد لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې کافي دی. همداراز مرکزی حکومت دوی له مرکزی حکومت غوښتي چې له بهرو هیوادونو څخه نور پیاز پاکستان ته نه راوړي، او همدا د دوی د سیمو پیاز دی وکاروي. نور تفصیل لاسیمه د مشالډیو خبریا لوبترین راکوي.
د بلوچستان زمیندار ایکشن کمیټي چیرمن نصیر شوانی او سرمنشی عبدالرحمن بازی تیر ورځ په کوټه کې ویو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې دا کال په صوبه کې د پیازو نه لکټنه فصل تیار شوی دی، کوم چې تر راتلونکي شپږ میاشتو پورې د هیواد د خلکو اړتیا پوره کولی سي. نو ځکه مرکزي حکومت ته د بارني هیوادو څخه نور پیاز و پاکستان ته د راواردولو هیڅ اړتیا نشته. په دې اړه د خانوزی بلوزی یو کروندګر اجی محمد عثمان و مشالی ډوتا نور حال څه داسې بیان کړی.
او د بلوچستان آیاستی فیصد اتیا فیصد جدي هغه پر ذمهداري باندې دی. زموږ که سیو څه مارکیټ پیدا کړي، له ایران راځي، له چینا راځي، په پنجاب کې زرعي آلات کسان پیکج ورکوي او موږ ته سرکار یو شی هم نه راکوي، نه دوا، نه بل، نه بل. موږ خپلی مدد هغه باندې دا پیاز پر دا پیاز پر ګونۍ باندې دوه نیم زره پیز موږ خرڅه راځي. په سوین اوس یې څه قیمت پیدا کړي، بیا له انډیا راغواړي یا له ایران راغواړي، بیا حکومت زول مرکوي کوم دا خواست کو چې دا پابندیان برس پر ولګي د پیاز شي د خپل قیمت کې شي د کانګور دي ټماټر دي چې بار نه وغړي.
د اجی محمد عثمان په وینا چې په سیزن کې پیاز، ټماټر، سیب او انګور د نورو هوادو څخه در غشتلو په نتیجه کې همیش د بلوچستان و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې د ګلستان یو بل کروندګر کاظم خان اڅکزی راته زیاته کړه.
دا د ډیر وخت پس پیاز په ډیر ښه پیداوار پیکړ پیداوار زیات شوی دی. پروس کال پشپړ سو باندې ګونی خرڅېدل، سش کال هغه ګونی هغه وزن په شپږ زر روپۍ پورې ورسېدی. موږ د پنجاب یا د نور صوبو دغه پارک ته چې دلته انډستري وزارت ول کیږي او دلته د اویا پرسنټ خلکو تعلق چې دغه د زراعت سره دی چې پنځوس لکه قریب خلکو ته موږ روزګار ورکړی دی. دغه د تعلیم د ژوند ټول ضرورت موږ په دغه زراعت سره پوره کوو. د بجلی د بحران په وجه باندې زمیداران په ډیر مشکل کې په جنراتران باندې خپل ځمېداري د خپل فصلاتو پیاز بچاو کړي وو. داغه باوجود چې مشتلی ډیر قیمت ملاوي دی، اوس دی وایي چې د ایران او د انډیا کې سرپلس فصل سوی دی، داغه سره غواړي. حالانکه چې په 1400 روپۍ باندې چونڅه عام موږ د کوټه خلک اخو، پر هغه وخت باندې دی نه وایي چې موږ د انډیا سره بچ عام راغورو.
د کروندګرو غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د کروندګرو د کویان لپاره د بجلی د لوډ شیډینګ وخت کم کړل شي. د غړول دی حکومت نږدې ډیر کویان په شمسی توانایی د چلولو انتظام وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیر سخت روان تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال لډو ته وګسته اوریدونکو، د افغانستان د لوګر اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه کمزور دي او د دوی مشکل پرې نه حلېږي. د دوی په وینا هغوی اړ دي چې مقابل لوري سره په خبرو کې د حل مطلب لپاره څو ځلې ټلیفون وکړي. سیموال مخابراتي شبکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له چارواکو غواړي چې په لوګر کې ټلیفوني او انټرنیټي ستونزې حل کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبريال نجیب الله لوخیل کوي.
د لوګر اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو له خراب کیفیت شکایت کوي او زیاتوي چې دوی له دې کبله د پرلپسې ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر اوسیدونکو نور محمد عابد مشال رادیو ته وایي
په لوګر کې په عمومي ډول مخابراتي شبکې په سم ډول کار نه کوي. حتی په پولي عالم کې کله چې چا ته زنګ وهي نو جواب درکوي چې صحیح خارج دی. له اړوند مسؤلینو مغوښتنه ده چې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو ښه والی لپاره ربایت کار چې ځکه اوس مهال په لوګر کې ډیر ټیټ کیفیت لري. دوی
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم لسیموالو سره د ټلیفون او انټرنیټ د کمزور خدماتو په خبره کې همغږي دی. وایي چې هلته د ورځې له طرفه په انټرنیټ کې د ایمیل خلاصول هم ستونزمن وي. د لوګر د ولایتي شورا غړي حسیب ستانګزی وویل
مخابراتي شبکې کوم چې په لوګر کې فعالیت لري دلته ډیر ضعیف کار کوي. هاته موږ نشو کولای چې وادي اس ام اس هم هغه خلاص کو د سیمه خلک ډیر غریب هم دي، نوې ټکنالوژي ته یو اړتیا ده، خو متاسفانه لوګر کې د شبکې بی کیفیته کار کوي.
په لوګر کې د یو مخابراتي شرکت ولایتي مسؤول وزیر خان احمدزی د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو د کیفیت د خرابوالي لامل د مخابراتي کمپنیو د پیرودونکو ډیروالی او د نصب شویو انتنونو کموالی بولي.
په لوګر کې په مرکز کې او د ولسوالۍ په مرکزي تورو کې ټول مخابراتي شبکې فعال دي او کار کوي. یو خروال ولسوالۍ د شلته د امنیتي وجې له امله ټول مخابراتي کمپنۍ هلته نسته. مرکز کې الحمدلله ټول کار کوي. په خپل باندې د ایم ټین مخابراتي شرکت مصرفون کې بخښي زیات دي او د موږ کوم انتنونو سي دي هغه تقریبا اوس موږ څلور انتنو ورته نصب کړي دي. کوشش کوو چې د انتنو نور هم زیات کړو چې کیفیت نور هم ښه شي.
بل لوري ته د لوګر چارواکي د ټلیفون او انټرنیټ کاروونکو یاد ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د مخابراتي شبکو د کاروونکو شمیر ډیر شوی دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر عبدالرحمن ناصری وایي
هو دا ستونزه واقعیت لري. ما ته رسیدلی دي تاسو به تر معلومه ده چې د لوګر په ولایت کې ارتباطات خصوصا موبایل د انټرنیټ کاروونکو زیات شوی دي او ستونزه د وزارت سره هم شریک کړی دي. ان شاء الله موږ کوشش کوو به دغه ستونزه په نږدې وخت حل کړو.
دی یادونه ورده په لوګر کې د مهال د افغان ټلیکام، سلام، افغان بیسیم، اتصالات، MTN او روشن تلفنی شبکه فعالیت داری چی او شمیره د انترنت تریجی خدمتونه هم وړاندی کوي.
سندره خو جنده او جن سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګ استوردونکو د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې قیمتي مرغان په غیر قانوني ډول ښکار کیږي او بیا د پاکستان له لارې خلیجی ملکونو ته قاچاق کیږي. خو د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي بیا د خلکو اداوې بیا اساسه ګڼي. نور حال د جلال آباد د مشال ډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
سره لدی چې په افغانستان کې د اوږدو کلونو د جنگونو له عمله د قیمتي او نایاب مرغانو نسلونه مخ په ختمېدو دي، خو د ننګرهار په ځینو ډاګونو کې اوس هم نایاب مرغان پیدا کیږي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ډاګونو او د غرونو په لمنو کې یو شمیر قاچاقبر په غیر قانوني توګه قیمتي مرغان ښکار کوي او بیا یې د پاکستان له لارې خلیجي هیوادونو ته لیږدوي. چپرهار هم د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د غره په لمنه کې پرته ده او ګڼ ډاګونه هم لري. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د چپرهار ولسوالۍ د غزو کلي دښتې یادونه وکم. دغلته چې دی د پاکستان خلک راځي او دغه ځای کې یو څپره وهي. کله سهار نه تقریبا د و بجو نه تر مازیګر د څلورو بجو پورې هلته ښکار کیږي او نور ورځې بیرته هغه تکلي ولس کې چې دی اوسیږي.
بیا چې ونیسي نو دا پاکستانی راځي د لسو لکو نه تر 500 لکو پورې دا اخیستل کیږي.
روح الله او اشمت طارق له اوږدو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې د بیلابیلو پارمی مرغانو د پلور دوکانونه لري. دوی وایي چې په لغمان او ننګرهار کې چې هر ډول مرغان ونیول شي جلال آباد ته راوړل کیږي او له دغه ځایه بیپاران نورو هیوادونو ته قاچاق کوي.
قیمتي مرغان دي، مثال سرخ ده، باره ده، گرناس ده، دا بیا تجاران دلته دغه کې نه شي ګمبیری ډاکې
چپلیار کیم کی گی دایستا تو کوم دای کی داګونه یو نام نه زئی دغه زینو که خار کی او سر دی هغه نام داغون راځي خار ته راځي د خار نه بیا انتقالی کی په خبر تا یا بل زی تا
دا هغه مرغان لغمان کې نیول کېږي، چپلیار کې نیول کېږي، بیسود کې د غرونو کې ټول دا غیر قانوني ده او غیر قانوني ده، دلته نیول کېږي، بیا وړل پیښور ته، پیښور نه دا همداسې خارج ملکو ته ځي.
خو د ننګرهار ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس فضل ربی حمیم بیا دا خبره نه مني چې ګوندې له ننګرهار د قیمتي مرغان نورو هیوادونو ته قچاق شي.
تر اوسه الحمدلله په ننګرهار ولایت کې داسې کومه پیښه موږ نه ده لیدلې چې له امله یې نادر الوتونکي یا ژوي یا په ډلیزه توګه ماهیان ښکار شي. که چیرې داسې کومه پیښه رامنځته کېږي، موږ مربوطه ادارو ته خبر ورکوو، چې البته امنیتي ادارې دي، او تر هغې وروسته بیا موضوع که حل نه شي عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کوو.
دی زیاتوي چې قیمتي مرغان عامه شتمني ده او د ساتلو په برخه کې باید ټول وګړي ونډه واخلي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان په دې باور دي که چېرته دولت د قیمتي مرغانو او نورو وحشي حیواناتو د لمنځه وړلو او ښکار مخنیوی ونه کړي، نو لرې نه ده چې په لږ شمېر کې پاتې نادره قیمتي مرغان او وحشي حیوانات به هم لمنځه ولاړ شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.